variando un pochino.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه
کوي احمد الله چوال افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوب د دوشنبه په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت ته د سنت پیټرسبرګ په کلنۍ اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي. د سنت پیټرسبرګ نړیوال اقتصادي فورم د روسیې تر ټولو ستره کلنۍ اقتصادي غونډه بلل کیږي چې دا کال د جون له 15مې څخه د جون تر 8مې دایریږي. د روسیې د ترس خبري اژانس د کابلوب په حواله ویلي طالبانو ته بلنه ورکړي خو دین نه پوهیږي چې دا بلنه به تر کومې کچې لوړه ولاړه شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی مشر او نور مشرتابه ژر تر ژره ونیسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي وای په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کوي چې د ټي ټي پی د مشر نورولي محسود په شمول د دې ډلې مشرتابه ونیسي او دوی ته یو سپاري. نقوی د یک شنبه پر ورځ په یو کانفرنس کې تور ولګاو چې د ټي ټي پی مشرتابه په افغانستان کې دی او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه پلانوي. د طالبان حکومت څو څو واره ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او په کار ده چې د کارونو مسؤلیت دوی ته راځي نشي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ای پی وای په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ډېرې کورنۍ لمنځه وړي چې له پاکستان راستنې شوې کورنۍ هم پکې شاملې دي. ډبلیو ای پی د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو ډېرې کورنۍ لمنځه وړي. په افغانستان کې د ډبلیو ای پی مشر د دوشنبه پر ورځ دغه پروګرام پر ایکس باندې خبرې شوې ویډیو کې زیاته کړې چې په دې کورنیو کې ډېرې داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو وزارت د پاسپورت ریاست د مشر عبدالکریم حسیب د توقیفي دوره پور نه رد کړي. د تیر څور زو راهي سي د افغانستان غنو کورنوي رسنوي راپور ورکړي چې حسیب کاندار کې زنداني شوه. د طالبانو کورنوي چارو وزارت دوشنبه رسنوي ته په لیګل شوی خبر پاڼه کې ویلي د پاسپورت ریاست مشر او د کورنوي او دفاع وزارتونو یو شمیر نور چارواکي کندهار ته غوښتل شوی چې د ننګرهار باریکاب کې د ځمکې پر سر د ورستیو لاریونونو په تړه وضاحت ورکړي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په تیرا کې 15 امنیتي سرتیری د وسلوالو مخالفو په برید کې وژل شوی. ځایي امنیتي چارواکو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې برید دوشنبه سهار په ادم خیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې شوی. په خبر پاڼه کې راغلي چې تر برید وروسته د ځوابي ډزو په تبادله کې هم شپږ امنیتي سرتیری ټپیان شوي. د پیښې د څرنګوالي په اړه خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې. د کویټ د بهرنیو چارو وزارت په رافا کې د کډوالو پر هغه کم بمباري په کلکه غندلې چې فلسطینیانو د خوندي بشري ژوند په توګه پناه پکې اخیستې وه. د کویټ د بهرنیو چارو وزارت لیکلي هغه څه چې نیواګر د بې دفاع فلسطینیانو پر ضد د نړۍ د سترګو په وړاندې ترسره کوي بې ساري نسل وژنه او ښکاره جنګي جنایت دی. د بهرنیو چارو وزارت په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په دې مسله کې سم لاسي او پریکنده مداخله وکړي چې اسرائیل اړ شي ټول قانوني نړیوال پریکړه لیکونه ومني. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد باید د اسرائیل لومړی وزیر سره د حساب او کتاب لپاره د په وینا هر کار چې ممکن وي وکړي. په دې اړه مو د راپور ته پام راګرځو.
اردوغان د سرګندونې په رفا کې د فلسطینی کډوالو په یو کمپ کې د اسرائیلو د پوځ له یو هوایي برید وروسته کړی دي. رپورټونه وایي چې په دې برید کې 15 کسان وژل شوي دي. د نوموړي په وینا د دغو وحشیانه او قاتلانو سره چې د انسانیت سره هیڅ اړیکه نه لري د حساب او کتاب لپاره هر هغه څه چې ممکن وي دوی به وکړي. نصرانه یوسف سي امریکا غږ.
د امریکا ولسمشر د افغانستان په ګډون په بیلابیلو جګړو کې د امریکا زیانمنو سرتیرو او د هغوی کورنیو ته د یو لړ روغتیایي خدماتونو د پیل خبر ورکړي. ولسمشر جو بایدن د یک شنبه پر ورځ په خپل ایکس باندې د یو پیغام په خبرولو د افغانستان، عراق او ویتنام په جګړو کې په زهري موادو زیانمن شوي امریکایي عسکر او د هغوی د کورنیو غړي وهڅول چې ځانونه سب او د پخوانیو سرتیرو د ویډیا او چټکو روغتیاي خدماتونو له اسانتیا او برخمن شي. د پخوانیو سرتیرو د ویډیا روغتیاي خدماتونو د قانون په اساس که کوم سرتیری په جګړه کې په سوځیدونکو موادو، زهري غازونو او یا نورو زهریاتو ژوبل یا غزمن شوی وي، روغتیاي خدماتونه به ورته وړاندې شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په وروستیو سیلابونو کې د نورو افغانانو ترڅنګ له پاکستان نه خپل وطن ته ستانه شو افغان کډوالو ته هم د سر او مال زیان رسیدلې ده. ملګری ملتونه دا هم وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې بشري مرستو په ځانګړي ډول سرپناه او دارو درملو ته اړتیا لا هم زیاته ده. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په وروستیو سیلابونو کې د دغو سیمو اوسېدونکو ته د سر او مال د زیان د رسېدلو سربېره هغو سره شوو افغان کډوالو ته هم ځاني او مالي زیانونه رسېدلي چې تازه د پاکستان څخه خپل هېواد ته ستانه شوي وو. د خوړو نړیوال پروګرام WEP د اکسپورټ ټولنیزه شبکه کې د بغلان ولایت یو سیلاب ځپلي کلي ته په افغانستان کې دغه پروګرام د دفتر د مشر شاو ویلي د سفر پر مهال یو لنډ ویډیوي پیغام پور کړی دی. میرمن شاویلی په دغه پیغام کې ویلي چې د کوم کلي څخه چې لیدنه کړي، خو ورته ویلي چې د دې کلي د سلور برخو څخه درې برخې کورونه سیلابونه وړي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي چې د افغانستان په شمال کې سیلابونو کې د پاکستان څخه تازه سنه شو کډوالو په ګډون ډېر شمېر کسان مړ شوي دي. میرمن شاویلی ویلي د پاکستان څخه تازه د سنه شو یو شمېر کډوالو په ګډون یو زیات شمېر کسانو په سیلابونو کې ژوند له لاسه ورکړي او بل اخره هغه تر ټولو زیات زیانمنون کې وو، ځکه چې هغه د ژوند د برته پیلېدو لپاره ډېر څه نه لرل او دا سیمه له وړاندې په افغانستان کې د لوګي په ګرمه سیمه بدله شوې ده. د افغانستان په یو شمېر شمال ختیځو، شمال لوېدیځو او لوېدیځو ولایتونو کې د مای روانې میاشتې له لسمې نیټې راهیسې په سیلابونو کې د دغه ولایتونو اوسېدونکو ته د سر او مال درانه زیانونه رسېدلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمېر له مخې یوازې د بغلان، بدخشان او تخار په ولایتونو کې په وروستۍ سیلابونو کې 350 مړینه او د 1450 سترو نورو ټپي کېدل سب شوي دي. د غور او پاریاب ولایتونو کې هم د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکو ویلي چې په دغه دوه ولایتونو کې په وروستۍ سیلابونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 314 تنه پورې کسان مړه شوي دي، خو دا شمېرې د نړیوالو سازمانونو لخوا په رسمي ډول تر اوسه نه دي تایید شوي. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د ویاند ملا جانان صاحب د معلوماتو له مخې یوازې د تیرې شنبې د ورځې رئیس په ولایتونو کې په سیلابونو کې یو شته نمړې شوي او نولس نور ټپیان شوي دي.
د ولایتي رئیس د ریاستونو د رئیسانو د لومړي راپور له مخې د روان کال د جوزا له 14 تر 16 نیټې پورې په بدخشان، بغلان، بامیان، سمنګان، تخار، فاریاب او ننګرهار ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو له امله له بده مرغه 21 کس هیوادوالو ژوند د لاسه ورکړی او تقریبا 19 کس هیوادوال مزخمیان شوي دي. همدارنګ 1900 کورونه په کلی او جزئي توګه ویجاړ شوي دي او تقریبا د هیوادوالو 1504 هم تلف شوي دي او د دې ترڅنګ 902 کورونه په کلی او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. لبل په لور په بدخشان ولایت کې د یوې کورونی نه کس هیوادوال سیلابونو وړي چې له دې جملې د څلورو کسو جسدونه پیدا شوي او د پاتې نورو کسانو د لټون هڅې هم روانې دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې افغانستان کې په وروستۍ سیلابونو کې خلکو ته د اوښتي زیان په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه طبي پیښې په نامناسب ډول ښځې او ماشومان اغیزمن کړي، ځکه چې ورخ پر مهال هغوی خپلو کورونو کې وو، په داسې حال کې چې سړی وو جوماتونو او نورو عمومي ودانیو ته پناه وړې وه. په دې راپور کې په بیړني ډول د تروما په برخه کې روغتیایي خدمتونو، سرپناه، مالي او دی برستی خوراکي توکي او د هيبزل صحي د سانتیاو برابرول د سیلاب ځپلو د اساسي اړتیاو په توګه په ګوته شوی دي. ملګری ملتونو د جمعې پر ورځ ویل چې د افغانستان په سیلاب ځپلو ولایتونو کې وضعیت لا هم بحراني دی او بشري مرسته په ځانګړي ډول سرپناه د څښلو اوبو او د سیلابونو وروسته د ناروغۍ سره د مقابله لپاره بشري او روغتیایي مرستو ته اړتیا لا هم خورا زیاته ده.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسې د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجنیرانو باندې د برید پړه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په ډلې اچولې او ادعا کړي چې دغه برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ځینو هیوادونو استخبارات هم د دې برید په ترتیبولو کې په همکارۍ تورن کړي. د چارو ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان د خپل امنیت وساتي. نور جزئیات په رپورت کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی او د غیواد د ترهګری سره د مبارزې د ادارې همغږي کونکي رای طاهر د یک شنبه پورز په لاهور کې یو غړي خبري غونډه ته وینا وکړه. دوی پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي د جنو هیوادونو استخباراتي ادارې پر چینایي انجنیرانو د بریټ په ترتیبولو کې په همکارۍ تورن کړی دي.
هم افغانستان کې
پاکستان دغه مسأله د افغانستان د لنډمهاله حکومت سره راپورته کړي دا ټینګار کوي چې هغوی یعنی طالبان حکومت په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو پر وړاندې اقدام وکړي خو موږ تر اوسه هیڅ پایلې نه دي ترلاسه کړې.
د روان 2024 کال د مارچ د میاشتې په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا د بشام په سیمه کې د چینایي انجنیرانو په موټر باندې په ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجنیرانو وژل شوی وو.
پاکستان خپل اصلي او داخلي مشکلات په خپل حال کې ٹی ٹی پی دا پاکستان مشکل دی او پاکستان کې پیدا شوی پاکستان آی ایس آی او فوج روزلی اوس دوی ته بلاګر زیدلې دا بلا وسړی پر افغانان را باندې ته پیچی افغانان
د طالبانو حکومت دا پیخه وغندله او د بریټ لپاره د افغان خاورې د کارولو ادعا په کلا کرات کړه. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر ویلی چې د افغانستان سره اړیکې هغه مهال خې کېدای شي چې کابل د ٹی ٹی پی مشران ونیسی او یا هم اجازه ورنکړي چې خاورې د نورو په ضد وکارول شي.
هم بالکل اچھے تعلقات کے لیے خان
موږ د افغانستان سره کی اړیکې ټینګول غواړو. خود دې لپاره مهمه ده چې هغوی یعنی طالبان دغه ترورستان ونیسی محاکمه یې کړي او یا یې موږ ته وسپاري.
د پاکستان د کورونیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت څخه د ٹی ٹی پی د ټولو مشرانو او په ځانګړي ډول د نورولی محسود او د دغه ډلې د ملکن د قومندان عظمت الله بختیار قاری عبد الله او خان لالا پونمونو د نورو غړو د نیولو غوښتنه وکړه. د سیاسي چارو شنونکو محمد هاشم دانشوایی چې د کابل او اسلام آباد ستونزه د تورونو په لګولو نه حل کیږي.
اتهام وارد کول د یو بل باندې هیڅ رائے حل نه لري. دا بغیر د دین چې د دې څخه د هر دوړ ملکو دښمنان ګټه یو سی به تر داد چی یو مدونه تګلار انتخاب شي د تروریزم په مقابل کې مبارزه چې هغه پاکستان هوټ دا ولري چې تروریزم په مقابل کې مبارزه وکړي.
افغان طالبانو د ٹی ٹی پی څخه د ملاتړ په تړاو د پاکستان اداوی په پرلپسې ډول رد کړی دي او ویلي دي چې هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر خلاف وکاروي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د غزې جنوبي ښار رافته نږدې د یک شنبه په ورځ د بيزای شو پر یو مرکز د اسرائیل په هوایی حملو کې لک تر لګه 540 کسان وژل شوي او په لزګونو نور چې اکثریت خزې او ماشومان دي ټپیان شوي دي. دی برید د نړۍ د مشرانو خبرګونو نه راپارولي او د اسرائیلو د بریدونو د بندولو لپاره د نړیواله محکمې د حکم غوښتنه کوي. نور حال د ګالیا رڼا نورستاني پر رپورت کې.
د رفح په خیمو کې د اسرایل ول بریدو وروسته د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته ورسید. روغتیا چارواکي وایي تر نیمه زیات وژل شوي ښځې، ماشومان او لویان دي.
ولیکن غزه کل یوم تنحرق.
غزه هر ورځ سوځيږي، هر ورځ، هر ساعت. هغوی ور وسوځیدل، اما موږ هر ورځ، زموږ ماشومان، مشران، زموږ کورونه په فلسطین کې هر ورځ سوځيږي.
د راپورونو له مخې برید د کډوالو پر یو کمپ شوی دی. اسرائیل وی هوی ځواکې د دقیقو وسلو او کره استخباراتي معلوماتو په کارولو سره پر رفح کې د حماس یو مرکز په نښه کړ.
د پرونی پیخی جزیات لا هم تر څیړنې لاندې دي. موږ د هر اړخیزو څیړنو ترسره کولو ته ژمن یو.
د اسرائیلو پوځ وایي چې په دغه برید کې د لویدیځې غاړې لپاره د حماس د دفتر مشر او د حماس یو بل جګپوړی چارواکی وژل شوی دی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر په رفح ښار بریدونه وحشتناک بللي دي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل وایي د محکمې پریکړه باید عملي شي.
موږ باید نه یوازې خپل درناوی څرګند کړو، بلکې د محکمې د پریکړې د عملي کېدو غوښتنه هم وکړو. له بده مرغه هغه څه چې موږ څو ساعته له دې پریکړې وروسته ولیدل، د اسرائیلو د پوځي اقدام دوام دی. حماس هم د اسرائیلو پر ضد توغندي توغوي، نو دواړه لوري د محکمې حکم ته درناوی نه کوي.
بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم په خپل اکس پاڼه ویلي دي چې د اسرائیلو وروستیو بریدونو په غوسه کړی دی. دا عملیات باید ودرول شي. هغه په ادامه کې ویلي چې په رفح کې د فلسطیني ملکي وګړو لپاره هیڅ خوندي سیمه نشته. ملګري ملتونه وایي چې د غزې جنوبي ښار رفح څخه خپاره شوي انځورونه د اندېښنې وړ او ویرونکي دي. پر رفح کې د اسرائیلو پوځي عملیات په داسې حال کې دوام لري چې د جرمونو نړیوالې محکمې تیره اونۍ د دې بریدونو د بندولو امر وکړ.
په هر صورت دا حقونه اسرائیل د نړیوال بشردوستانه قانون سره سم د خپلو مکلفیتونو څخه نه خلاصوي. په قصدي توګه د سیاسي موخو لپاره د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو وژل، ټپي کول او په لوګه کې ساتل جرم دی.
تیر کال اکتوبر میاشت کې د حماس د بریدونو په غبرګون اسرائیل په غزې تړنګ خپل پراخ اوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت د ورستیو شمیرو له مخې لږ تر لږه 6000 فلسطینیان تر دې دمه وژل شوي دي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شنبه پورز د ازادۍ ګوند ته د خپل ولسمشۍ د کمپاین په وینا کې د سختو سوالونو سره مخ شو. د ازادۍ ګوند غړو او پلویانو پر ټرمپ خپل شکونه او ناهیلي څرګند کړه. لبلې خوار ولسمشر جو بایدن په خپل ویناو کې د امریکا د دیموکراسۍ په خوندیتوب ټینګار وکړ. د امریکا غا خبريالې ویرونکا بلټرس ګلاسز په دې اړه جزئیات لري چې تاسو یې پښتو ژباړل نظرانه یوسف زی اوري.
د پخوانی ولسمشر ټرمپ لاتړي په سیاسي غونډو کې د هغه تود هرکلی کوي. خو ټرمپ د شنبه په ورځ د لیبرټریان ګوند ملي کنونشن کې د ډیرو نیوکو سره مخ شو. خلکو هغه وخت د ټرمپ ضد اوازونه پورته کړل چې ټرمپ د وینا د مخه د سیاسي مبصر ډیروی مډاک د لیکل شوې مقالې یادونه وکړه.
Donald J. Trump will address the Libertarian Party.
دیرویلی کی ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ د ازادۍ ګوند او د هغې ملي کنونشن ته وینا وکړه. د لیبرټریان ګوند باید ترامپ د متحده ایالاتو د ولسمشۍ لپاره وټاکي. دا سم خبره ده، خو یوازې که تاسو غواړئ وی ګټئ، شاید تاسو بنه غواړئ چې وی ګټئ.
Only if you want to win.
ترامپ وویل چې د کامیابیدو په صورت کې به هغه ځینې کارونو ته لومړیتوب ورکړي. کله چې هغه د خپلو لومړیتوبونو لیست یاد کو نو خلکو خوښي څرګند کړه.
On education we will cut federal funding for any school push
د زده کړې په اړه موږ به د هر هغه ښوونځي لپاره فدرالي تمویل کم کړو چې مارکسیستي او کمونیستي نظریات او جنسي نظریات زموږ په ماشومانو تحمیلوي. موږ به نارینه د ښځو له سپورت څخه لرې وساتو او زه به هیڅ هغه ښوونځي ته یوه پیسې هم ورنه کړم چې واکسینونه او ماسکونه لازمي کوي.
ولسمشر جو بایدن چې د بیا ټاګل کېدو لپاره کمپاین کوي د شنبه په ورځ د نیویارک په ویسټ پوینت کې د متحده ایالاتو په اوسې اکیډمۍ فارغینو ته وینا وکړه.
په تاریخ هیڅ کله داسې وخت نه و راغلی کله چې موږ د خپل عسکرو نه وغوښتل چې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په ورته وخت کې ډېر مختلف شیان ترسره کړي.
بایدن ویل په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان به د جګړې له ډګر لری وساتل شي هغه د یوکرين لپاره د امریکا په ملاتړ ټینګار وکړو. په دې سربیره بایدن د ایران د ورستیو بي پيلټ البتکو د بریدونو نه د اسرایلو په دفاع کې د امریکا د پوځ پر رول او غزې ته د بشري مرستو د اسانتیا لپاره د کار پاړه خبري وکړي.
ګورې نظریو ته مدافعین پکار دي چې پر خیاي بدل کړي. دا تاسو یاست د 2023 کال فارغان چې پرې کار کوي. تاسو د ازادۍ مدافعین، د ازادۍ اتلان او د امریکا د دیموکراسۍ ساتونکي یاست.
دا اونۍ به د پخواني ولسمشر ترامپ د وکیلانو لپاره یو بوختونه وي ځکه چې دوی د سې شنبه په ورځ په نیویارک کې د ترامپ د پټو پیسو جرمی محاکمې کې د 200 قاضیانو ډلې ته خپل ورستي دلیلونه وړاندې کوي. دا و د ویرونیکا ایګلیشیا د رپورت پښتو ژباړه نظرانه سوسی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د شلوریز جام د سیالیو لپاره د غرب الهند هیواد ګیانا ته رسیدلی او د سیالیو لپاره تمرینات پیل کړي دي. د ملي ټیم لوبغاړي او روزونکي هیله مند دي چې د ټورنمنت کې به هم خوز لیږي. نور حال د متی الله عابد پر رپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خانه لوبغاړي او د توپ اچونې روزونکي حمید حسن وایي چې ویسټ انډیز کې د چاپیریال او د میدانونو سره د بلتیا د پاره دا یو ښه فرصت دی چې د رسمي سیالیو نه یو اونۍ مخکې دوی ګیانا ته رسیدلې دي.
څنګه چې تاسو معلومه ده له ساتو ورځې مخکې موږ ویسټ انډیز ته راغلو او دا یو بهترین اقدام و ځکه تر څو موږ دلته د هوا سره بلد شو د کنډیشن سره او الحمدلله لوبغاړي ډیر خلک یادي څلورم ورځ مسلسل تمرین کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو شمیر لوبغاړي د ویسټ انډیز په تجارتي لیگ سی پی ایل کې هم لوبېږي نو د سیمې د کرکټ میدانونو او چاپیریال سره هم اکثره بلد دي.
دلته سنکرت زمخ کې هم راغلی و ما 2018 کې نو ویسټ انډیز ته نو هغه هوا تاسو وګورئ نو دومره فرق نه کی دوبۍ سره.
د کرکټ نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ټیم کې دازل ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړ شوې ده چې یو پکې ننګیالی خروټه هم دی. ننګیالی وایي چې دی به پوره هڅه کوي چې د افغانستان د کرکټ د انتخاب د ډلې او د مینوالو د هیرو سره سم لوبو کې او نړیوال جام کې هم خو ځلی.
ټارګټ خو زمونږ ټول ټیمونه دي ځکه موږ راغلي وګټه پسې او خواري مو کړې زیار مو وېسه ده. کوشش هم همدا ده زمونږ خپل هیوادوال خوشاله کو او میچونه وګټو.
بلخو د کرکټ مبصر نو وایي چې د کرکټ شلوریز جام کې د افغانستان ګډون د نورو ټیمونو لپاره تل د خطر زنګ بلل کیږي او دا ځل به هم افغانستان د کرکټ نړۍ حیران کړي.
اور ابھی ورلڈ کپ میں امریکہ میں
اوس چکم نړیوال جام را روان دی. امریکا ویسٹ انڈیز هغه کې به افغانستان ډیر لوبډلو ته د خطر زنګ ووسی. افغان لوبغاړي ډیر د جوش او جذبې سره لوبي کوي. دوی ستري ستري لوبډلې ماتي کړې دي. د افغانستان یو لوبغاړي هم د لوبي نقشه بدلولې شي. افغان لوبغاړو ته خدای ډیر استعداد ورکړې دي او د کرکټ د نړیوال جام کې به دوی یو ځل بیا دنیا حیران کړي.
د کرکټ نړیوال شل اوریز جام چې په لومړي ځل په یو وخت امریکا او ویسټ انډیز کې ترسره کیږي. افغانستان به د جون په درې منټه خپل لومړی سیالي یوګانډا سره، د جون په اومه نیوزیلند، د جون په دلسمه په پاپوا نیوګینی او ولسمه د کوربه ټیم ویسټ انډیز سره مخامخ شي. متیو لابد، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غا په پورش منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د مې په ورستۍ دوشنبه د امریکا متحده ایالاتونو خپل هغه سرتیری چې د خپل هیواد په خدمت کې خپل سرونه قرباني کړي دي لمانځي. روان کال د مې میاشتې پر 28مه باندې به د هغه امریکایانو چې د امریکا لپاره خپل ژوند قرباني کړي دي د هغه د قبرونو پر تیګو او څلو د امریکا واړه بیرغونه راوځړيږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه وویل چې هر کال امریکایان د مراسم د دې لپاره ترسره کوي چې هغه امریکایان هیر نکړي چې د ولسواکۍ لپاره قرباني ورکړي. ولسمشر وویل امریکایان به د هغه چا ژوند هیڅکله هم هیر نکړي چې دغه بیرغونه مرمرینې ډبرې او ګلان یې استازیتوب کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه خلک مورګانې، لرونه، زامن، لورګانې او دوستان وو. د زیاته کړه چې دوی امریکایان وو. جو بایدن ټینګار وکړ چې د سمندر له یوې څنډې تر بلې څنډې ټول امریکایان به د قربانۍ ورځ د پوځي پرسونل او د پخواني پوځیانو سازمانونو سره یو ځای ولمانځي. ولسمشر وویل امریکایي سیاستوال به پر دغه ورځ د حوصلې، قربانیانو او د ملک سره د ژمنتیا په اړه ویناوې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې امریکایان به په هر ځای کې د یوې شېبې لپاره خاموشه شي او یا به دعاګانې وکړي او یا به د مړو شویو خلکو یاد تازه کړي. ولسمشر ټینګار وکړ چې د تاریخ په اوږدو کې امریکایي پوځ د ولسواکۍ لپاره جنګېدلې او د اړتیا پر مهال یې د دغه کار لپاره خپل ژوند قرباني کړي. ولسمشر بایدن وویل چې دغه وشل شویو امریکایانو خدمتونه او قربانۍ د دوی د قبر له خاموشو لوحو لري د دوی قربانۍ منعکس کوي. ولسمشر زیاته کړه چې امریکایان دغه قربانیانې د ناټو په پیاوړتیا کې ګوري، هغه سازمان چې د دوه جګړو په اور کې رامنځته شو. بایدن وویل چې امریکایان دغه قربانیانې د هغو پوځیانو چې په کوریا کې پیره کوي په بڼه ګوري. ولسمشر زیاته کړه چې دغه امریکایانو قربانیانې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د پوځیانو په هر بارک او کشتۍ کې لیدل کیږي په هغو ځایونو کې چې دوی د یو ځواک په توګه د یوې ښې نړۍ لپاره خدمتونه ترسره کوي. د امریکا ولسمشر ټینګار وکړه چې امریکایان یو ځل بیا د دې لپاره را یوځای کیږي چې په دې اړه فکر وکړي. نوموړي وویل چې له ټولو مهمه دا ده چې امریکایان د خپلو وژل شویو قهرمانانو د راتلونکي سره خپل ژمنه تازه کړي، د هغو قهرمانانو سره چې په ازادۍ، ولسواکۍ، زغم، فرصت، برابرۍ او اعتدال باندې ولاړ راتلونکي لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت رسمي دریځ وړاندې کړ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا خدای ماشه.